افزایش استفاده از ربات ها در زندگی روزمره، معرفی پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی برای موتورهای آینده و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیدیکی هستم. یک شرکت ربات سازی آمریکایی با ایجاد سیستم زیربنایی اختصاصی تلاش میکند ربات هایی را تولید کند که مردم در زندگی روزمره، یعنی در خانه ها و دفاتر، از آن استفاده کنند. نظریه این است که این ربات ها نظر به محیط مورد نیاز و طور خاص طراحی و برای آنها برنامه نوشته شود. شرح بیشتر در این گزارش.
اگر اشیای شما به سرقت برده می شود، ربات میسی می تواند از آن نظارت کند. و یا اگر اعضای خانواده شما به کمک نیاز دارد، میسی در این صورت نیز می تواند آنها را کمک کند.
ما می خواهیم ربات را بسازیم که ظاهراً جذاب، برنامه نویسی آن نیز آسان باشد و از قابلیت های مختلف تکنیکی برخوردار باشد.
شرکت میسی روباتکس ربات خود را یک محصول می خواند که سیستم ساختاری باز دارد. این سیستم پیشرفته می تواند ربات را نظر به تقاضای شخص و یا یک اداره طراحی کرده و برایش برنامه بنویسد.
ما واقعا هیجان زده متوجه شدیم که در یک زمان مهم قرار داریم که در آن تکنولوژی های مختلف در دسترس ما قرار می گیرد، مانند تکنولوژی شناسایی صدا، خدمات شناختی شرکت مایکروسافت که اشیا را شناسایی می کند، سیستم شناسایی تون صدا که شرکت IBM آن را ایجاد کرده و صدای هر فرد را تشخیص می کند. با استفاده از تمام این تکنولوژی ها این ربات ساخته شده تا در محیط مورد نیاز شما قابلیت های عالی را خلق کند.
این ربات را بسیار به آسانی می توانید نظر به محیط مورد نظر تغییر دهید. دست های آن را می توان تبدیل به گیرنده و یا چراغ لایزری کرد. سنسر های مختلف و پروسسری که شبیه گوشی های هوشمند است، آن را قادر می سازد تا صداهای مختلف و محیط های متفاوت را شناسایی کند. می توان برایش طور برنامه نوشت که به سوی چارجر برود و بیتری خود را چارج کند.
ما به این عقیده هستیم که ربات ها باید قادر به انجام کارهای مختلف باشند و در بخش های مختلف به کار برده شوند.
میسی یگانه ربات ساخته شده توسط شرکت میسی روباتیک نیست. نخستین ربات سفیرو نام دارد و یک توپ روباتیک است که توسط گوشی هوشمند داره می شود. و پس از آن ربات بی بی اش را بر بنیاد شخصیت فیلم ستار وارز ساخت که تا به حال یکی از پرفروش‌ترین ربات های این شرکت است. جدیدترین ربات این شرکت میسی می باشد. Robot into
our lives that can. در نهایت ربات ها در پخت و پز، پاککاری، شستشو و در بخش های دیگر ما را کمک خواهد کرد و در خانه مثل دوست ما خواهد بود.
ربات میسی قرار است در آخر سال روان به بازار عرضه شود و قیمت آن کمی بیشتر از $2,000 آمریکایی خواهد بود.
جاپانی چارواکی وایی په دغه هیواد کې د 2000 کال د المپیک لوبو ګډونوالو ته به د بیلابیلو روباتونو په مرسته ښه خدمات وړاندې کړي. دوی په دې وروستیو کې یو شمېر هغه روباتونه هم وښودل چې دغه خدمات به وړاندې کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ټوکیو د المپیک لوبې ښایي د روباتونو د مسابقې په توګه مشهور شي. د دغو لوبو تنظیمونکو په دې وروستیو کې یو شمېر هغه روباتونه وښودل چې په نوی ملي سټیډیوم کې به د لوبو د هغو مینوالو لپاره خدمات وړاندې کوي چې د مایوبینو څوکۍ یا ویلچیر کاروي.
د توکیو د 2020 کال د المپیک د لوبو د نندارې لپاره د راغلو میلمنو یو زیات شمېر به له ویلچیرونو ګټه اخلي. موږ غواړو چې دوی ته د لوبو د کتلو ښه اسانتیا برابره کړو. موږ له دوی سره د مرستې لپاره د HSR په نامه مرستندویه روباتونه جوړ کړي.
د ټوکیو د المپیک لوبو یو چارواکی مساکی کومیا وایی جاپان په نړۍ کې د روباتونو د ټکنالوژۍ له امله شهرت لري او د 2020 کال د المپیک لوبې یو مناسب فرصت دی چې دغه ټکنالوژي خلکو ته وښیو.
روباتونه له انسانانو سره دوستانه اړیکې لري او دواړه په ګډه کار کولی شي. دوی لوبو ته د انسانانو په لاسرسی کې مرسته کوي او هغوی ته د نویو شیانو د تجربه کولو وړتیا ورکوي او موږ هیله مندو چې په راتلونکي کې دغو ټکنالوژۍ ته د استفادې داسې زمینه مساعده کړو چې د المپیک له لوبو د باندې په نورو برخو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي.
ډیر دغه ډول روباتونه د ټویوټا د شرکت لخوا چې دغه لوبو مهم تمویلونکي دی جوړ شوی. د ټویوټا شرکت چارواکي وایي له انسان سره د مرسته کوونکي یا ایچ آر ایس 14 روباتونه به په ملي سټوډیوم کې او 15 نور به د انتقالاتو د حمایې په خاطر چمتو کړي. د پاناسونیک شرکت هم دغه لوبو تمویلونکي دی او خپل ځانګړي روباتیکی جامې یې وخودلې. کله چې دغه جامې واغوستل شي درنده وزنونه په اسانۍ سره پورته کېدلی شي، ځکه د ملا برخې ته ملاتړ برابروي. د پاناسونیک شرکت چارواکي وایي د دغو جامو شل جوړې به د المپیک په لوبو کې د استفادې لپاره چمتو کړي چې ګډونوال وکولی شي خپل بار او درانه وزنونه ور باندې پورته کړي.
زه فکر کوم له دغه جامو څخه د بکسونو او د ورزشکارانو د لوازمو د انتقال لپاره ګټه اخیستلی شو. ډیر خلک په د لوبو پر وخت د ډول کارونو کولو ته اړ وي او زه هیله مندم چې دغه جامې به په ملا باندې فشار کم کړي.
د ټویوټا د شرکت استازي مینورو یاماوچی وویل شرکت غواړي چې د موټرو د تولید له انحصاري حالت څخه راووزي او د نقل وسایطو نور ډولونه هم جوړ کړي.
ایتالوی څیړونکو له طبیعت څخه په الهام اخیستو یو روبات جوړ کړی. دا روبات د انګورو د تاکونو او د نورو بوټو په شان تاو را تاو حرکت کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ایتالیا د توسکنی د سیمې د انګورو د تاکونو د تاوراتاو حرکت څخه په تقلید څیړونکو په بوټو پورې تاویدونکو او پورته ختونکو روباتونه جوړ کړي دي. د پیزا ښار ته نږدې د مایکرو بایو روباتکس سپیشلنیز مرکز کې څیړونکو د پی ای ټی په نامه یو ډول نرمو موادو څخه یو نرم روبات جوړ کړی. دوی له بوټو څخه د دې ډول روبات جوړولو نظریه واخیسته، ځکه حرکت یې په ودې پورې ارتباط لري او له خپل خارجي محیط سره تطابق کوي او په ورو او تدریجي ډول خپل شکل او حالت بدلوي. د حیواناتو برعکس بوټي هر وخت خپل موقعیت نشي بدلولی، خو په مختلفو جهتونو باندې وده کولی شي. د سیړونکو د دغه نړیوال ټیم مشري بیولوژي پوها باربرا مازولولی په غاړه لري.
موږ د توراتاو غټیدونکو بوټو په شان لومړنی نرم روبات جوړ کړی چې د نفوذ او حلول له خاصیت څخه ګټه اخلي. هغه وړتیا چې بوټي او په حقیقت کې ټولې حجرې ورڅخه د لمدبل او د اوبو د اندازې د تغیر لپاره کار اخلي. دغه روبات د آیونونو د تمرکز پر اساس کار کوي. په بل عبارت، اوبه له هغه برخې چې هلته د آیونونو تمرکز کم وي، هغه زون یا برخې ته جریان پیدا کوي چې هلته د آیونونو تمرکز زیات وي. زموږ نظر دا و چې د اوبو له همدې جریان څخه حرکت رامنځته کړو.
حرکت دواړو جهتونو ته ترسره کیدی شي. په حقیقت کې تاویدونکو روبات په یو حمایوي بوټي پورې تاویږي، او کچيري دغه حمایا د ودې پراتلونکو بهیر کې ورته کفایت ونه کړي، بیرته د شاخواته حرکت پیلوي.
بوټي په ډیر قرار ډول حرکت کوي. یو ډول حرکت د نفوذ او حلول خاصیت دی، په کوم کې چې د خپل کلکوالي د تغیر لپاره په خپل ساقو کې اوبو ته تغیر ورکوي. روبات هم په عین فزیکی پروسه باندې، یعنی په بوټو کې د اوبو له انتقال څخه په استفادې کار کوي. د مصنوعي تاویدونکو په آخري برخه کې د پولیمیر یو ټیوب دی چې برقی چارچوي زری، یعنی آیونونه پکې موجود دي او د نفوذ او حلول د غشا په توګه فعالیت کوي. ټیوب د کاربن فایبر د ټوټو له څو قشرونو څخه چې د الکترود په توګه کوي تیریږي. کله چې روبات له یو 1.3 ولټه برق لرونکو بطری سره وصل شي، چارج لرونکو ذرې یا آیونونه د نرم ټوکر په سطح باندې جذبيږي. د چارج لرونکو ذرو حرکت د مایع موادو د حرکت سبب ګرځي او په پایله کې د تاویدونکو د حرکت سلسله رامنځته کوي. د جریان د معبر په کنټرولولو سره نرمه څنګله د حمایوي جوړښت شاوخوا ته راتاویږي. د دې ټیم د چړنو ورستۍ لاسراوړنه دا ده چې روبات کله چې بطری ورڅخه لري هم شي، په مخالف جهت باندې حرکت کولای شي.
یو تاویدونکو بوټی چې په عمومي ډول د اندازې له پلاوه 2 ملي متر وي، کولای شي چې د 1.5 دقیقو په موده کې دوه واره راتاو شي. مونږ په یو نرم روبات باندې عین کار کولای شو.
دغه څېړنیز ټیم هیله مند دی چې د دوی له دې اختراع څخه د نرمو اورتوپیدیکو جوړښتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګټه واخیستل شي. څېړونکو وایي تاویدونکو روباتیکو جوړښتونو ته د سنسرونو ورزیاتول به د دې وړتیا ورکړي چې محیط په یوې نوې طریقې سره راوسپړي. په 2015 کال کې اغلې مازولې لبټو څخه په الهام اخیستو د پلانټوید په نامه یو بل روبات هم جوړ کړی وو. د پلانټوید روبات حساسې پاڼې او زیرکې ریښې لري او د ریښو له لارې د بوټو د تغذیه طریقه تقلید کړې ده او له خطر څخه ځان د سترګو او عضلو له استعمال پرته ساتي. دغه روبات د حرارت او مشخصو کیمیاوي موادو د حس کولو لپاره خاص سینسرونه لري. له دغه روبات څخه ښایي د هوا د کیفیت د معلومولو او په زراعتي سکتور او چاپیریال کې د مضرو کیمیاوي موادو د کشف لپاره ګټه واخیستل شي. د ریښو څوکې داسې سنسرونه لري چې لمدبل، حرارت او مغذي مواد معلومولی شي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و در این بخش برنامه نظر می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف که مثل همیشه در این بخش ما را ژیلا جان نوری همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. با سر چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت اپل اولین بار گزینه تلویزیون، کارت اعتبار، خدمات بازی گیم ها را در زمره سایر تولیدات این شرکت اضافه نموده. در حالی که خرید تلفن های اپل تا حد کاهش یافته است، شرکت اپل خدمات بیشتر به شمول نشر ویدیوهای تازه را اضافه کرد. شرکت اپل برنامه های تلویزیونی خود را با عنوان وفاداری هالیوود اضافه نمود. با آنکه قیمت تلویزیون ها و عضویت تماشای ویدیوهای آنلاین مشخص نشده است، اما این خدمات در خزان امسال برای لقمندان آغاز می شود. در خبر جالب از چین، اولین جراحی مغز از طریق دنیای مجازی با گزینه اینترنت 5G انجام شد. دکتران در شفاخانه در جنوب چین در شهر هاینون عملیات نصب دستگاه تنظیم کننده ضربان مغز را با کمک راهنمایی دکتران شفاخانه از بیجینگ از طریق آنلاین موفقانه انجام دادند. این عملیات توسط خدمات اینترنتی 5G که با سرعت بالا کار میکند بدون اختلال انجام شد. مریض پارکنسن که توان سفر از شهر هاینون از جنوب چین را به پایتخت چین نداشت، عملیات جراحی او در یکی از شفاخانه‌های محلی با کمک دکتران از بیجینگ از طریق آنلاین انجام شد. در جریان عملیات دکتران از طریق صحبت مجازی ویدیویی با تصویر HD با هم در مشوره بودند. اکنون دکتران معتقدند که گزینه سرعت بالای اینترنت 5G می تواند کمک بسزایی برای نجات افراد در نقاط مختلف دنیا نماید. در خبر دیگر از مصر، در منطقه شمال شرق مصر ربات‌های کوچک و رقیب شتورها برای چکر سیاحین در مصر استفاده می‌شوند. این ربات‌های کوچک بر پشت شتورها نصب شده بودند برای رقابت شتردوانی فرستاده شدند. مالکان شتورهایی که بزرگسالان را سوار بر شتورها برای تفریح و دیدن صحراها می‌برند، اطفال را برای راهنمایی و سواری شتر استفاده می‌کنند. آنها می‌خواهند که بعد از این ربات‌های کوچک سوار بر شتورها بتوانند سیاحین خارجی را برای دیدن جاهای جالب و دیدنی مصر ببرند. برخی از کشورهای خلیج استفاده از اطفال برای سواری شتورها را ممنوع قرار دادند. برخی از کودکان اخطاف شدند و برخی دیگر مجروح شدند. اکثر ربات‌ها به طور امتحانی در مسابقه شرکت کردند و در ختم فقط دو ربات گم شدند. در گزارش جالب دیگر از آلمان، آلمانی ها در برابر ربات های کشنده با نمایش ربات های آدم نما اعتراض کردند. آنها استفاده از ربات های کاملا اتومات به عنوان اسلحه در 3 تا 4 سال آینده را هشدار دادند. فعالین آلمانی خواستار ممنوعیت تولید ربات های کشنده هستند. ده ها معترض با کشیدن ماسک های ربات نما در جاده های معروف شهر برلین جمع شدند. بیشتر از 100 بنیاد غیر انتفاعی برای جلب توجه مقامات حکومتی به مشکل ربات های کشنده اتومات در اعتراض بزرگ در شهر برلین شرکت نمودند. و گزارش جالب از بریتانیا، خانه های به نام پریفاب نوع خانه های سبز هستند که بدون استفاده از پلاستیک ساخته شدند. این خانه ها مثل یک باغ نیستند اما سبز هستند. در یکی از رویدادهای معرفی طراحی‌های جدید خانه در لندن، مهندسان تلاش نمودند که خانه‌هایی که بیشتر به طرفداری از محیط زیست ساخته شده‌اند معرفی نمایند. نوع خانه‌های متغیر که همیشه تغییر می‌کند جزئی نمایشگاه بود. در خانه ای ساختمان هایی که به محیط زیست زیان می رساند و با مصرف کم قابل زندگی هستند با نمایش گذاشته شده بود. مواد ساختمانی با مقاومت بالا و بدون استفاده از پلاستیک در این خانه ها در نظر گرفته شدند. بالکن های خانه ها با سبزه تازه و نباتات طراحی شدند. در این خانه ها نوع سیستم روباتیک زورو نیز در نظر گرفته شده است که برخی کارهای خانه را نیز انجام می دهد. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی که در رسانه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، شرکت تولیدات اپل قرار است خدمات ارائه نشرات زنده فیلم و برنامه‌های تلویزیونی را اضافه کند. این خدمات که با پرداخت عضویت قابل دسترس است، برای علاقه‌مندان فیلم و ویدیوهای مورد علاقه‌شان را نشر می‌کند. در خبر دیگر باز هم درباره تولیدات شرکت اپل، گوشی‌های بدون سیم اپل ایرپاد نسخه 4 از او با قوطی چارج کن بدون سیم طراحی شده. قرار است این نوع ایرپادها از ماه آینده به بازار عرضه گردد. شرکت یوتیوب در رقابت با گزینه‌های خدمات ویدیویی آنلاین عضویت با پرداخت پول مجانی ساخته. یوتیوب از سال گذشته به این سو بر افراد تماشای برخی از ویدیو و فیلم‌ها را در یوتیوب با پرداخت پول به دسترس گذاشته بود. اکنون عضویت پولی دیگر وجود ندارد و افراد عضو می‌توانند هر نوع ویدیو را مجانی تماشا کنند. شرکت گوگل اولین بار نوع استودیوم یا پایگاه بازی گیم‌ها را که به طور مجازی و با واقعیت عینی طراحی شده برای علاقه‌مندان اضافه نموده است. استدیا یا پایگاه گیم ها تلفن های هوشمند، تلویزیون، لپتاپ، کامپیوتر و کنسول های گیم قابل دسترس بوده و افراد می توانند که از هر جایی که باشند همزمان با دوستای خود گیم بازی کنند. ارائه خدمات با پرداخت پول عضویت در اختیار افراد قرار می گیرد. پایگاه اجتماعی تلگرام یافته با تغییرات در بخش محرمیت معلومات افراد گزینه پاک کردن تلگرام های فرستاده شده و دریافت شده را اضافه کردند. افراد اکنون می توانند با کمک گزینه تلگرام های قبلی که نیاز ندارند پاکاری کنند. در خبر جالب دیگر، کانال NBC آمریکا با استفاده از تلفن سامسونگ گلکسی S10 که اخیراً معرفی شده، یکی از برنامه‌های پرطرفدار تونایت شو با میزبانی جیمی فالون که میلیون‌ها بیننده دارد، کاملاً با کامره سامسونگ گلکسی فیلمبرداری کردند و به نشر سپردند. بعد از این، سایر خبرنگاران نیز می‌توانند با گزینه فیلمبرداری و نشر ویدیوی HD تلفن گلکسی به طور زنده نشرات کنند. یک شرکت تولیدات تکنولوژی چینایی به نام انگرام نوع غرفه بازی گیم ها را ساخته است. هاسپن پاد برای کسایی که علاقه‌مند گیم ها هستند با گزینه های پیشرفته چند صفحه تلویزیون برای بازی گیم و آخذه ذخیره معلومات و بازی گیم ها ساخته شده است. شرکت تولیدات طیاره های بوئینگ اولین طیاره بدون پیلوت ساخته که افراد معمولی می توانند این نوع طیاره ها را برای رفت آمد شهری و انتقال بسته ها استفاده کنند. این نوع طیاره بر فراز جاده های مزدحم حرکت می کند و با سادگی نشست می کند. بوئینگ این طیاره ها را در رقابت با تاکسی های پرواز کننده ساخته است. کولد فیوژن اسم یکی از چینل های یوتیوب است که معلومات تکنولوژی را با صدا گذاری می کنند و تصاویر قابل فهم طراحی کردند و در این چینل به طور منظم پست می شود. این چینل که حدود کمتر از 2 میلیون عضو دارد، تازه های تکنولوژی را بر افراد علاقه‌مند معرفی می کند. شما می توانید که معلومات خودتان دنبال کنید. کولد فیوژن. دور جان؟
جیلا جان یک منو تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کارون و چینل یوتیوب کارون نیوز به نشر میرسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. په 2013 کال کې د ساينس په نړۍ کې هم ډېرې پېښې رامنځته شوې چې یو شمېر یې د خبرونو سرټکي شول. تفصیل په ریپورت کې.
د انګلستان د سالسبری د ښار اوسیدونکي په 2013 کال کې د یو کیمیاوي غاز د برید شاهدان وو. پروفیسور اندریا سیلا په برید کې کارېدونکی غاز یو ډول خاص وژونکي زهرجن مواد بولي. The nervous
system just fire. دغه غاز د اعصابو په سیستم ډیر شدید تاثیر کوي او په یوه وخت کې فلج او اختلاج رامنځته کوي. At the same
time, د روسیې د استخباراتو په مامورینو شک کېږي چې له دغه غاز څخه د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره کار اخیستی وي. دغې پیښې د اروپایي اتحادیې او روسیې ترمنځ اړیکې خرابې کړې. په 2013 کال کې د جنټیک یا وراثت د انجنیری په برخه کې هم مهم پرمختګونه وشول. د کلون یا د حجرو د تکثیر له تخنیک څخه چې په 1990 کال کې لوري څخه پیل شو، په 2013 کال کې ساينسپوهانو وکولای شول چې د خنزیر، سپیو، کچرو او بیزوګانو اصلاح شوی نسل رامنځته کړي. د جین د تغیرولو له تخنیک څخه په ګټه اخیستو د هولستین په نامه د دغو غواو نسل داسې اصلاح شوی چې نور ښکرونه ونه لري.
د هولستین زراعتي غواوې لوی ښکرونه لري چې د فارمونو د کارکوونکو او نورو غواو لپاره خطرناک دي.
ساینسپوهانو همدارنګه په غومبسو کې یو شمېر ناوړه چلندونه کشف کړل. اکسری داسې تفایلی غومبسی کشف کړی چې شاوخوا دیرش میلیونه کاله مخکې د یو بریج په اندازه وي او یو ډول مچانې خوړل.
کله به چې غومبسو دغه مچان وخوړل نو فلج به شوې او یا به یې هم په نسبتا نورمال ډول باندې ژوند کاوه. خو دا چې د بدن په داخل کې به یې تفایلی موجود یعنی مچ ژوند کاوه، په نتیجه کې به یې غومبسه ووژله.
او په پای کې په چیلی کې په یو لوی تلسکوپ باندې ساينسپوهانو وکولای شول یو کوچنی ستوری وګوري چې له بلک هول یا تور سوري سره نږدې تیریده، او ویلیدل چې د ستوري رڼا د تور سوري د جاذبې د قوې له تاثیر لاندې راغله او تته شوه. دغه مشاهده د انشتاین د نسبیت د تیوري اساسي پیشبیني تایید کړه. دغه پیشبیني دا ده چې کائنات یوازې فضا نه ده، بلکې د فضا او وخت یو غیر معمول ترکیب ده چې د جاذبې قوې متاثر کولای شي.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر ژنو سوئیسرلند، شرکت های مختلف موترسازی پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی را در موترهای جدید و خودران آزمایشی به نمایش گذاشتند. کارشناسان صنعت موتر می گویند که با رواج یافتن موترهای بدون راننده، سیستم ها و امکانات در موترها اضافه خواهد شد که رانندگان امروزی فقط آن را تصور کرده می توانند. شرح بیشتر در بیش.
این موتر پولستار دو نام دارد و قرار است در آینده با بازار عرضه شود. پولستار دو موتر کاملا برقی است و راننده آن توسط سیستم حمایت کننده مجازی کمک می شود.
این سیستم ارتباطی بر بنیاد نرم افزار اندروید ساخته شده، یعنی ما با گوگل یک جا کار میکنیم و از قابلیت های گوگل اسیستنت، گوگل مپس و گوگل پلی استور کار میگیریم. بنابراین هر جا را که بخواهیم سیستم راهنمایی میکند. شما میتوانید از گوگل اسیستنت بپرسید میخواهم به استاکهلم بروم، بگویید که میخواهم از راهی بروم که مراکز چارج بطری در آن وجود داشته باشد. همچنان شما میتوانید بدانید که وقتی به استاکهلم میرسید اندازه چارج بطری شما به چه اندازه خواهد بود.
شرکت های موترسازی جدیدترین تکنولوژی هایی را که برای سیستم های ارتباطی موترها ساخته شده است به نمایش گذاشتند.
به عبارت ساده فکر میکنم مهم بود که موتر دیگر در زندگی ارتباط یافته مردم به حیث یک خلا نباشد. مردم میخواهند که بدون وقفه در خانه و موتر در ارتباط باشند و با نرم افزار اندروید این خلا را از بین بردیم تا مردم همانطور که در خانه با شبکه های ارتباطی وصل هستند در موتر نیز وصل باشند.
شرکت هارمن مربوط به شرکت سامسونگ میباشد و به طور خاص در بخش تکنولوژی ارتباطی و معلوماتی موترها فعالیت میکند. نیکول سکات، کارشناس بخش تکنولوژی و انتقالات در نمایشگاه شهر ژنو، نشان می‌دهد که تکنولوژی شرکت هارمن چگونه کار می‌کند.
وقتی موضوع پخش صدا در داخل موتر می شود، در گذشته فقط اسپیکرها موزیک نشر می کردند. حالا تمام توجه روی برقراری ارتباطات است و تلاش می شود ارتباطات بهتر برقرار شود. بنابراین چنین نمونه های آزمایشی برای آینده بسیار هیجان انگیز می باشد.
سیستم های ارتباطی و معلوماتی و قابلیت ها برای سرگرمی در موترها در بخش های مختلف این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله اتوکار، می گوید که شرکت های موترسازی متوجه شدند که مردم به گوشی های هوشمند خود وابسته شدند و نمی خواهند که در داخل موتر نیز ارتباطات خود را قطع کنند.
فکر می کنم صنعت موتر می داند که باید داخل زندگی روزمره شود و چه چیز شامل زندگی روزمره مردم شده است. مردم با گوشی های هوشمند هر سو می روند و زندگی خود را توسط آن تنظیم می کنند، با مردم تماس می گیرند، در شبکه اینترنت جستجو می کنند. بنابراین ما می بینیم که شرکت های موترسازی در تلاشند همین قابلیت را در داخل موتر فراهم سازند. البته که آنها این پیشنهاد را نمی کنند که شما در جریان رانندگی پیام کتبی بفرستید. اما در جریان پیشرفت به سوی موتورهای خودران، شما فکر می کنید که ممکن زمینه برای استفاده از تلفن در جریان رانندگی مساعد شود؟
تولید کنندگان موتورهای آزمایشی در آرزوی آینده ای هستند که موتورهای بدون راننده در آن یک واقعیت است.
سپینی مرنی چارواکی اندیخمندی که دیر شمیر امریکایی زدکون که دیر یزی او ساینس به برخو که زدکون نکری، نو امریکا با چین، هند او نور هیوادنو سرا با دی ساینس به برخو که سیالی نیشی کوله. دیر داری پوتو گوره.
کری بکر دی یو دی سی پا هنتون محصل ده او دی برق دی انجینری پرشته که درسوایی.
ما د ساینس او ریاضی رشته ځکه غوره کړه چې زما د کورنۍ د ارزښتونو پر بنسټ زما لپاره داسې عملار ده او په واقعیت کې د زده کړې د ترلاسه کولو او په نړۍ کې د اړوند او څه کولو لپاره غوره لار ده.
د بیکټ برخلاف د هغه په عمر ډیر امریکایي زده کوونکو د زده کړو لپاره ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي پته په نورو رشتو کې زده کړو کولو ته ترجیح ورکوي. د فورز د مجلې د وروستي راپور له مخې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې د ساینس څانګې ډیر محصلین لري، مګر ډیر یې بهرنیان دي. په دې رشته کې د کافي امریکایانو نشتون د پوهنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. د امریکن یونیورسټي د ښوونې او روزنې پروګرام رئیسه کارلین پارکر وایي تنکین ځوانان د هغو ساینس پوهانو او ریاضي پوهانو د تصویرونو په لیدو سره چې په خپل مسلک کې پوه دي، خو په اجتماعي چلند کې یې خوند نشته، په دې برخه کې زده کړې کولو ته زړه نازړه کیږي.
له ساینس پوهانو څخه دغه تصور اغوی د ساینس په برخه کې زده کړو ته نه هڅوي. تاسو د بیگ بنګ تیوري په شان پروګرامونو ته وګورئ چې ساینس پوهان یې ساده معرفي کړي.
د ساینس په برخه کې زده کړو لپاره د ډیرو امریکایي زده کوونکو د هڅولو لپاره د سپینې ماڼۍ په 15 کلن استراتیژۍ کې هڅه کیږي چې په تخنیکي برخه کې د تعلیم پر وړاندې ټولنیز او مالی خنډونه له منځه یوسي. د یو ډی سي پوهنتون د انجینري پوهنځي رئیس دیوداس شیتی وایي ډیر محصلین په دې خاطر د ساینس په برخه کې له زده کړو ډډه کوي چې فکر کوي نور غوره انتخابونه لري.
دوی په سپورت، فلسفه، تاریخ او هنر کې ځان ته فرصتونه ګوري او ویني کوم کسانو چې په دې برخو کې زده کړې کړي کامیاب دي. تلویزیون په دې برخه کې ډیر تاثیر لري.
پارکر په دې اند چې د چین او هند هیوادونو سره د سیالۍ لپاره په کار ده چې امریکایي زده کوونکي په کم عمر کې د ساینس په رشته کې درس ویلو ته وهڅول شي.
مونږ باید ډاډمن شو چې زده کوونکي له لومړي سره، یعنی په کوچنیتوب کې، په لومړني ښوونځي کې، منځني ښوونځي کې، د لیسې په دوره کې، کالج کې، لوړو زده کړو کې او تر کارموندنې پورې د ساینس پیاوړی او مثبت تجربه ولري. نو هله مونږ کولی شو چې د چین او هند هیوادونو سره سیالي وکړو.
کاری بکت په دې باور دی چې د کورنۍ ملاتړ او هڅونې هغه د ساینس غوره کولو ته وهڅوه، او دا هغه څه دي چې دی غواړي هر زده کوونکي د زده کړو لپاره انتخاب کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ.
دا و دې یونی کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خپرونې د ښه والي لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لار دي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بلې خپرونې، الله مو مل شي.
ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے سے مشرق وسطی میں کیا تبدیلی ممکن ہے اور کیا اسرائیل کی غزہ میں جنگ جلد ختم ہونے کے امکانات ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف تو 20 جنوری کو اٹھائیں گے, لیکن تجزیہ کار اور مبصرین ابھی سے یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کے دوسرے صدارتی دور میں عالمی سیاست اور تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور مشرق وسطی سے متعلق ان کی پالیسی کیا ہوگی. اگر ان کے پہلے دور کو دیکھیں تو 2020 میں امریکہ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تاریخی ابراہیمک اکارڈز پر دستخط کیے تھے, جس کے تحت ان مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. کیا صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک اور بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں خطے کے دوسرے ممالک جیسے سعودی عرب شامل ہوں؟ اس سوال کا جواب شاید کچھ عرصے بعد ملے, لیکن اس خطے میں ایک اور بڑا فریق ایران بھی ہے اور ٹرمپ کے پہلے دور میں تہران واشنگٹن تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا. دنیا اور خصوصی اسلامک ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے اور امن کی منتظر ہے. ان کی نظریں امریکہ میں نئی انتظامیہ پر ہوں گی. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا آنے والا دور مشرق وسطی کے لیے کیسا ہوگا. مشرق وسطی میں اس وقت 4 محاذ گرم ہیں. غزہ میں حماس کے علاوہ اسرائیل, لبنان, شام اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کے خلاف جنگ میں ملوث ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی جاری ہے. تو اسرائیل میں صدر ٹرمپ کی جیت کے بعد کیا خدشات یا تحفظات پائے جاتے ہیں, یا یروشلم اس انتخاب سے خوش ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ہریندر مشرا جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے. ہریندر بہت شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونا اسرائیل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ حکومت اور سیاسی تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے اسرائیل میں؟
دیکھیں, اسرائیل میں یہاں پر جشن کا ماحول ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے. میں آج یروشلم کے مرکزی علاقے میں تھا اور وہاں پر دیکھا کہ کافی بڑے بڑے جو ہیں بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, جس میں کہ ان کے منتخب ہونے پر جو ہے لوگوں نے کافی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہوا ہے. وہاں پر کافی سارے بچے بھی جو تھے وہ بھی اس بات کو لے کر کے کافی چرچا کر رہے تھے, اور پوسٹر کو لے کر کے ٹرمپ کے لیے جو ہے کئی طرح کے وہاں پر سلوگنز بھی سننے کو مل رہے تھے. تو یہاں پر عوام میں بھی جو ہے ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جشن کا ماحول ہے, لیکن رہنماؤں میں بھی کچھ اسی طرح کے بیان آئے ہیں سامنے, لیکن کچھ باتوں کو لے کر کے یہاں پر تشویش بھی ہے. یہاں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا جو دوسرا دور جب شروع ہوگا, صدارتی دور شروع ہوگا جنوری میں, اس کے پہلے کا یہ جو ابھی دو مہینے کا جو پیریڈ ہے, اس دوران جو امریکی انتظامیہ ہے اس کا اسرائیل کے طرف کیا رویہ ہوگا, اس کو لے کر کے یہاں پر تھوڑی تشویش جو ہے نظر آ رہی ہے. حالانکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جس طرح کے اشارے وہاں سے مل رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے امریکی انتظامیہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گا. اور ایک اور جو بات یہاں پر سننے کو کئی بار ملی ہے, ابھی تک نہ صرف جو ہے اسلحے اور ہتھیار جو ہے اسرائیل کو ملتا رہا ہے امریکہ سے, لیکن فائنینشیل سپورٹ بھی جو ہے وہ کافی امریکہ کے طرف سے اسرائیل کو ملا ہے. اور اس کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. ان کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ امریکہ کسی کی بھی جنگ کو جو ہے وہ فائنینس نہیں کرے گا, اور جس طرح سے ابھی تک جو سپورٹ ملا ہے فائنینشیل, یہ شاید بند نہ ہو جائے, اس کو لے کر کے یہاں پر تشویش نظر آ رہی ہے. اور ایک اور جو خاص جو بات کافی یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں جس کی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے, اور پچھلے 4 جولائی کو جو ہے پہلی بار جب انہوں نے صدر کے پوزیشن سے وہ ہٹے, اس کے بعد پہلی ان کی بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوئے ہیں, لیکن یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ تعلقات جو ہیں واقعی بہتر ہوئے ہیں یا پھر ٹرمپ جس طرح سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے رہے بنجامن نتنیاہو کے خلاف, وہ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا اور اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر اثر پڑے گا.
تو نتنیاہو نے ہریندر اس ہفتے میں, ہم نے منگل کے روز دیکھا کہ انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا. جب امریکہ میں لوگ ووٹ ڈال رہے تھے تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی تھیں. ان کی کابینہ میں اتنی بڑی تبدیلی اور اتنے اہم موڑ پہ جب امریکہ میں بھی قیادت تبدیل ہوگی, اسرائیلی میڈیا یا تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیں, انہوں نے اس کے پہلے بھی پچھلے سال فروری مہینے میں جو ہے ان کو نکال دیا تھا اپنے کیبنٹ سے, لیکن اس کے بعد پھر ان کو واپس لے لیا کیونکہ یہاں پر کافی مذمت ہو رہی تھی اس کی, اس فیصلے کی, یہاں پر احجاز ہو رہا تھا, لوگ جو ہیں سڑکوں پر اتر آئے تھے, اور کچھ اسی طرح کا ابھی بھی جو ہے ماحول یہاں پر دکھ رہا ہے. یہاں پر پچھلے جب سے یہ فیصلہ انہوں نے لیا ہے اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں, لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس بار اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیں گے کیونکہ ان کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں ایک نئی تنظیم شامل ہو گئی اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ کافی اسٹیبل ہے, تو اگر تھوڑے بہت جو ہیں اندر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اگر گالنٹ کا سپورٹ بھی کرتے نظر آئیں گے تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دونوں ہی رہنماؤں کے درمیان اس دوران جو ہے کافی جو ہے اختلافات نظر آئے ہیں. یہاں پر کافی سمے سے اس بات کی بات یہ بات ہوتی رہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتے, اور جو یہاں کا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے طرف سے ہمیشہ جو ہے پچھلے کچھ مہینوں سے اس طرح کی بات سننے کو آئی ہے کہ جو فیصلے وزیر اعظم لے رہے ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. غزہ کو لے کر کے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے اور وزیر اعظم کی وہ ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے, ان کی پرائیورٹی ہمیشہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو اس طرح کی بات کو لے کر کے دونوں رہنماؤں کے درمیان اور دونوں رہنماؤں کے جو سپورٹرز ہیں حمایتی ہیں ان کے درمیان جو ہے کافی جو ہے تلخی دیکھنے کو نظر آئی ہے, لیکن اب یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ لیے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے اور گالنٹ جو ہیں ان کو واپس نہیں لیا جائے گا.
تو ہرندر, جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت یا کوششیں پھر سے شروع ہونے کی امید ہے؟
دیکھیں یہ جو کوششیں ہیں وہ تو مسلسل جاری رہی ہیں, اس میں ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں, اس طرح کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, چاہے وہ ایجپٹ کے میڈیشن میں ہو یا قطر کے میڈیشن میں, اور پھر امریکہ کے طرف سے بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مکمل جیت چاہتے ہیں. تو اس کو لے کر کے اب یہاں پر مانا یہ جا رہا ہے کہ شاید دباؤ اس طرح کا کچھ رہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ تو کرے گا اسرائیل کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دباؤ بھی بنا کر رکھے گا کہ جلد سے جلد جو ہے یہاں پر جنگ بندی ہو اور جلد سے جلد جو امن بحال کیا جا سکے.
ہرندر, غزہ میں کیا صورتحال ہے اس وقت, اس پہ آپ کچھ بتا سکیں؟
جی, غزہ میں جو ہے انسانی سطح پر حالات ابھی بھی بہت برے ہیں. دراصل امریکہ کی طرف سے بھی کافی اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہاں پر خاص کر کے خوراک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحیح بندوبست کیے جائیں, اور اب وہاں سے اس طرح کا بیان ضرور آیا ہے کہ اسرائیل نے کچھ اس طرح کے اقدامات لیے ہیں. یہاں ایرز کراسنگ جو ہے اس کو کھولا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیان آئے ہیں کہ وہ کئی سارے اور جو وہاں تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر کے وہاں پر اس طرح کے کچھ انتظامات کریں گے جس سے کہ جو شمالی علاقہ ہے غزہ کا وہاں بھی خوراک ٹھیک سے پہنچایا جا سکے لوگوں کو. لیکن جہاں تک لوگوں سے میری بات ہوتی رہی ہے ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو عام چیزیں ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں, وہ لوگوں کو مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں, اور خوراک کو لے کر کے بھی کافی کمی جو ہے وہ اس کو لے کر کے خبریں آ رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ ہرندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اسرائیلی اور فلسطینی دونوں نے ہی خیر مقدم کیا ہے. اسرائیلی امید کر رہے ہیں کہ حماس, حزب اللہ اور ایران کے ساتھ جاری تنازعات میں ٹرمپ ان کا ساتھ دیں گے, جبکہ فلسطینیوں کو توقع ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے لیے کوئی نئی پالیسی لے کر آئیں گے.
نتائج آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے فوراً ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی, جسے انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی واپسی قرار دیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اسرائیلی نتائج کا خیر مقدم کرتے ہیں.
میرے خیال میں زیادہ تر اسرائیلیوں کا حوصلہ اس حقیقت سے بڑھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انتخاب جیت لیا ہے. اسرائیل کی ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کے لیے حمایت عالمی سطح پر غیر معمولی رہی ہے. ان کی پہلے مدت کا ریکارڈ بہت مضبوط ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سالہ مدت میں اسرائیل کو تقریباً کبھی بھی تنقید کا ایک لفظ نہیں کہا گیا.
ٹرمپ کے کچھ ووٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے سابقہ ریکارڈ کی بنیاد پر صدر ٹرمپ اسرائیل کو اس کے سب سے بڑے دشمن ایران کے خلاف مدد کریں گے.
The first صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے پہلے دن ہی ایران کی فنڈنگ روک دی تھی اور اپنی انتظامیہ کے اختتام تک، جیسا کہ انہوں نے کیملا ہیرس کے ساتھ ہونے والے صدارتی مباحثے کے دوران اشارہ کیا، ایران صحیح معنوں میں پوری طرح دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس حزب اللہ، حوثیوں، حماس اور ان کے دہشت گرد حمایت یافتہ گروہوں کو فنڈ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔
لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیموکریٹس کی جانب سے ملنے والی اہم فوجی امداد شاید جاری نہ رہے۔
جب وہ عہدے پر تھے تو ٹرمپ نے یقینی طور پر باتیں کیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئرن ڈوم کی امداد اسرائیل کو اوباما کے دور میں دی گئی تھی اور پچھلے سال اسرائیل کو 22 ارب ڈالر ملے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کوئی امریکی انتظامیہ اتنی رقم مفت دے سکے گی جیسا کہ وہ کہا کرتے ہیں۔
کچھ فلسطینی ٹرمپ کی جیت کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ حماس کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 43,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انتخابات سے قبل غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے انہیں مایوس کیا ہے۔
بائیڈن نے 4 سال گزارے اور فلسطینی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ دو ریاستی حل کا وعدہ کر رہے تھے اور آخر میں کوئی دو ریاستی حل نہیں ہے۔ ہم امریکی انتخابات سے چاہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ فلسطینی عوام پر رحم کریں۔
نتائج کے بعد اپنے خطاب میں 9 منتخب صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ تمام جنگیں ختم کر دیں گے، لیکن اسرائیل فلسطینی جنگ اب تک قابو میں نہیں اور یہ واضح نہیں کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
مشرق وسطی کے مستقبل پر مزید بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد حسین سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ خطے کے زیادہ تر لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان کسی حد تک بائیڈن انتظامیہ سے مایوس ہیں کہ وہ جنگ بندی نہیں کروا سکی۔ کیا نئی آنے والی انتظامیہ سے توقعات رکھنا جائز ہے؟
دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جو بائیڈن کی پالیسی رہی تھی، اس مسلمان خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان تھے، وہ یقینی طور پہ ڈس اپوائنٹڈ تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ بائیڈن نے کبھی بھی اسرائیل پہ زور نہیں ڈالا صحیح معنوں میں کہ وہ سیز فائر کر سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت نئی انتظامیہ کے تحت کوئی بہت زیادہ تبدیلی جو ہے امریکہ کی پالیسی آئے گی اسرائیل کے نسبت۔ اور جیسے کہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ ٹینیور میں، انہوں نے جیروشلم کو جو ہے اب اس کا اسرائیل کا دارالحکومت قبول کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جتنی سیٹلمنٹ تھی اس کے متعلق بھی ان کی رائے جو تھی وہ یہی تھی جو اسرائیل کے ساتھ مل کے تھی۔ تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ایک تھوڑی سی جو لگتی ہے امید وہ یہ تھی کہ ان کا زور جس بات پہ ہوگا کہ کسی طور پہ جو ہے یہ جنگ بند کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو بھی استعمال کریں گے تاکہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اس جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن اس وقت تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل کا خیال یہی ہے کہ کافی حد تک وہ اپنے جو آبجیکٹیوز تھے اس کو انہوں نے مان لیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کرا سکیں گے ٹرمپ۔ مجھے ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ کوئی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو ہے اس وقت بہت ہی جارحانہ رویہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت اس بات میں بہت خوش ہے، جو رائٹ ونگ گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے اس وقت، ٹرمپ کے آنے سے ان کو بے انتہا خوشی بھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھنا یہ کہ آئندہ، ابھی بھی ان کو ٹرمپ کو 3 مہینے باقی ہیں ان کی انتظامیہ کو آنے میں، 3 مہینے کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں جو اگر یہ جنگ زیادہ بڑھتی رہتی ہے اور یہ کہ غزہ کی اور تباہی ہوتی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر کسی بھی ان کے لیے قابو کرنا صورتحال کو ممکن نہیں ہو سکے گا۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے اس میں بیک اینڈ پہ کوئی رابطے ہوں گے، اس میں بھی کوئی پالیسی طے ہو سکتی ہے؟
نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت اسرائیل اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت جو ہے ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن موجود ہے امریکہ میں، اور وہ جو ہے کسی طور پہ بھی اسرائیل کے لیے کوئی پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو 3 مہینے کا جو وقفہ ہوگا اس کو اسرائیل پوری طرح استعمال کرنا چاہے گا مزید تباہی پھیلانے کے لیے اور جنگ کو پھیلانے کا بھی جو ہے وہ ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ لے آئیں گے تو اس وقت کیا صورتحال بن کے آتی ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، جیسے آپ نے پہلے ہی کہا تھا ابتدائیہ میں کہ اسرائیل، ایران کے پر جو ہے ان کا موقف زیادہ سخت ہوگا. اور اسرائیل کی تھرو آؤٹ ارتباط کوشش رہی ہے اس دوران میں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایران کو ایک نشانہ بنائے اور اس میں امریکہ کو بھی ایک لحاظ سے پش یہ اس کو بھی اس میں ملوث کر سکے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے, لیکن یہی یقینی بات یہ ہے کہ ان کی پالیسی ایران کے بارے میں سخت ہوگی کیا, لیکن اس سے کم ہوگی جو کہ امریکہ کو فوجی طور پہ ملوث وہ کسی بھی جنگ میں نہیں کریں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو آنے کے بعد نئی ایڈمنسٹریشن کو فارن پالیسی میں چیلنج ہوگا اس میں مڈل ایسٹ ایک لحاظ سے سب سے
بڑا ایک چیلنج رہے گا. ظاہر صاحب ایک چیز اگر ہم پہلی ٹرم کو صدر ٹرمپ کی دیکھتے ہیں تو اس میں ابراہیمک اکارڈز ہمیں دیکھنے کو ملے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور خطے کے عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے وہ اسی عمل کو آگے بڑھائیں گے؟
دیکھیے اب تو اس وقت حالات بہت مختلف تھے. جس وقت ابراہم اکارڈ کروایا گیا تھا آج سے 4 سال پہلے کی بات تھی, اس وقت کوئی ایکٹیو جو اس وقت مڈل ایسٹ میں یا غازہ میں کوئی اسرائیلی کاروائی نہیں ہو رہی تھی. آج صورتحال اس سے بہت مختلف ہے. اس وقت جو ہے یہ ممکن تھا کہ کچھ ان ممالک کو, جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ان کو انسینٹیو بھی دیے گئے تھے ان ممالک کو, خاص طور مراکو کو اور سوڈان کو, اور ان کا یو اے ای کی تو اپنی ایک لحاظ سے خواہش بھی تھی, لیکن سعودی عربیہ بھی بہت قریب آ گیا تھا اس کے. لیکن اب جو ہے پچھلے چار سال میں دیکھا جائے تو بہت صورتحال تبدیل ہوئی ہے, اور خاص طور پر پچھلے 1 سال میں جو صورتحال ہوئی ہے اس کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ پھر اسی ابراہم اکارڈ کو دوبارہ ریوائیو کر سکیں اور سعودی عربیہ کو کوئی اس بات پہ لا سکیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, کیونکہ اس وقت جو ہے صورتحال یہ بن کے آئی ہے جو غازہ کے بعد اور خاص طور پہ لبنان میں جو اس طرح سے کارروائی کی گئی ہے اس وقت کافی ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا ان ممالک کو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لیے.
تو صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے, موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران دوبارہ سے ٹارگٹ پہ رہے گا؟
ان کے پر پالیسی سخت رہے گی, لیکن دیکھیں تبدیلی بعد میں اس پہ بھی آئی تھی. اگر آپ کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جو انہوں نے نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اوباما کے زمانے میں اس کو ختم کر دیا تھا, اور پھر انہوں نے اسی طرح سینکشن بھی لگائے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف بھی آخری دور میں, خاص طور پر پچھلے 1 سال میں وہاں پہ اور ایران کے خلاف سینکشنز لگے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پالیسی کو برقرار رکھیں گے, وہ اسی طرح کے اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے, اور دیکھنا ہے یہ. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی فوجی کاروائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
اور سعودی کہاں کھڑا ہوگا ظاہر صاحب اس پورے ایپیسوڈ میں؟ ٹرمپ کے سعودی کے ساتھ پہلا دورہ پچھلی ٹرم میں ان کا جو تھا وہ سعودی کا تھا, سعودیوں کے ساتھ تعلقات ان کے کافی گرم جوشی والے تھے, اب ایسا ہوگا؟
دیکھیں وہی بات آ رہی ہے کہ حالات بہت تبدیل ہو گئے. یقینی بات یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کے تعلقات ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے, اور خاص طور پہ تھوڑی سی سرمہری آئی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور حکومت میں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے وہ ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے اوپر رلائے کر ضرور کریں گے, لیکن خود سعودی عربیہ کے حالات کے لیے بہت مشکل ہوگا, جو کہ اس وقت کوئی بھی ایسی اسرائیل کے ساتھ کوئی امن کی کوئی پالیسی اختیار کریں جب تک کہ جو ہے کوئی واضح طور پہ حکمت عملی نہیں بنتی ہے, جس کو کہتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں, جو کہ اب بہت مشکل نظر آتا ہے. اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ غازہ کو مسئلے کو ختم ہی کر دیا جائے بالکل, اور خاص طور پہ لبنان کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہی صورتحال ہوگی جو کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں ہوئی تھی.
بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. دنیا بھر میں یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ امریکہ میں نئی آنے والی قیادت مشرق وسطی کے بارے میں کیا پالیسی اپنائے گی, سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی, کیا جنگ کے خاتمے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر پائے گا امریکہ. کامران بخاری نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کامران بہت شکریہ, کیا تبدیلی آنے کا امکان ہے مشرق وسطی میں آپ کے خیال میں؟
جی اسد, دیکھیں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سال کے شروع میں ہی, یعنی اسپرنگ میں کہیں جا کے مارچ اپریل میں کہیں کوئی سیز فائر کے امکانات ہوں گے, کیونکہ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل جنگ جو فور ایور وارز کا کانسیپٹ ہے اس کے خلاف بہت بولے ہیں, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو ان کی جو جیت ہے اور جو ان کے آخری چار سال ہیں وہ اسی میں گزر جائیں کہ وہ جنگوں سے ڈیل کرتے رہیں. تو یہ تو آئی تھنک کہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ غزہ کے اندر اور لبنان کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیز فائر ہوگا. اب کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں صرف جنگ بندی ہوگی. حالات جو مجموعی طور پہ ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں, ان میں بہت زیادہ وقت لگے گا, اور اس میں ایک ایران کا اینگل ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا.
تو اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی پالیسی تو اب تک یہی متفقہ رائے بنتی ہے کہ وہ جاری رہے گی, لیکن کیا صدر ٹرمپ اپنی بات منوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو ہمیں اس ایڈمنسٹریشن میں اس طرح سے نظر نہیں آئی؟
جی دیکھیں, یہی آئی تھنک کہ جہاں ان کے جو ہے نا خامیوں کے اوپر بہت زیادہ میڈیا اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک مائکروسکوپک ویو ہے لیا جاتا ہے, اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو امیج ہے دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ ایک ان پریڈکٹیبل پرسن کا ہے. تو چاہے وہ حلیف ہیں یا حریف ہیں, وہ سب یہی جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ان کے ساتھ آپ جو ہے اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے آپ عام طور پہ کسی اور امریکی صدر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, کیونکہ از ناٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشن. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے. اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں, ایک طرف جو ہے میں ابھی آپ کے شو میں زاہد صاحب کو سن رہا تھا, تو انہوں نے بات بڑی اچھی کی کہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات گہرے ہیں. اب دونوں طرف کے عرب ممالک کے ساتھ, بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, اور ایک طرف اسرائیل, تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو اگر جو ہے اسرائیل ایسی کارروائی کر رہا ہے غزہ میں یا کہیں اور پہ کہ جو نقصان دہ ہے ریاض اور ابوظہبی کے لیے, تو وہ ظاہر ہے پھر واشنگٹن پہ دباؤ ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایب اینڈ فلو ہوگا, اور کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے کوئی ایک خاص پالیسی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل خد و خال کے آگے سے ہٹ کے ہم کو گہرائی میں بات نہیں کر سکتے کہ اچھا اب یہ پالیسی کیا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وقت اور حالات جو تبدیل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرے گی, اسرائیل کو چھوٹ دے گی, پھر اس سے جو ہے ریئیکشن آئے گا دوسری طرف سے, پھر واپس جانا پڑے گا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا.
آپ سمجھتے ہیں یہ چلتا رہے گا. لاسٹ پہ مشرق وسطی کے عرب ممالک کے رہنما کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پہ بہت خوش ہیں, کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے لیے اس پوری ایپیسوڈ میں ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے اویل کر سکیں گے؟
دیکھیں اس میں ایک خاص بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جب سے اپنا اوباما انتظامیہ دفتر میں آئی تھی, تو اس کے بعد سے جو ہے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے جو ان کے جو اسٹریٹیجک مفادات ہیں ان کو نقصان نظر آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اوباما انتظامیہ کا جو سب سے بڑا موو تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ حالات جو ہے کسی طریقے سے جو ٹینس ہیں ان کو کم ٹینس کیا جائے, نارملائز کیا جائے, نیوکلیئر ڈیل ہوئی, اور اس سے وہ بہت خوف زدہ تھے. تو وہ چیز چلی آ رہی ہے. پھر ظاہر ہے بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ایک طرح سے 2.0 ہے اوباما دور کا, تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے پھر جس طریقے سے جارحانہ طور پہ جو ہے صدر بائیڈن نے دفتر میں آنے سے پہلے ہی جو ہے محمد بن سلمان کے خلاف جو بیان دیے تھے, تو اس سے اور بھی کشیدگی ہو گئی. تو آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ ان کی ایک ریئلسٹ پالیسی ہے اور وہ ایران کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, ہاں گو کہ ڈیل ضرور کریں گے وہ بھی ایران کے ساتھ, لیکن عرب ممالک کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ جو بھی ڈیل ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ انڈر دا بس تھرو نہیں کرے گی.
لاسٹ پہ جنگ بندی کے حوالے سے جنگ رکوانے کے جو بیانات ہم نے کیمپین میں دیکھے سابق صدر ٹرمپ کی, آپ سمجھتے ہیں ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے دونوں جگہوں پہ, یوکرین اور مشرق وسطی میں؟
آئی تھنک سو. آئی تھنک کہ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. یہ چیز میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اب وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں, لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ امریکہ کے جو 70-80 سال سے جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے دنیا کو مینیج کرنے کے لیے, اس میں اوور آل کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر ہے ساری چیزیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر پائیں گے, لیکن یورپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا, اس کے وساطت سے رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا, چین کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ریسیٹ ہو رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جو صورتحال اس وقت صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں بنتی ہے، مشرقی وسطی پہ آج ہم نے خاص طور پہ بات کی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تنه یا پټه کیږي لکه نک کیدو وستا تاسو د دې وی پانا پرانځیو د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.